با رادیو آزادی هستید.
څلور په جشوی احمد چی بریم د ازادي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري شفیق یار مختوری سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره شوې. دا به هم واوري چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی دی چې موقت حکومت دې جوړ شي. خو تر هر څه مخکې له احمد تکل څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار پلویانو نن په کابل، کاپیسا، بامیان او ننګرهار کې اعتراضي غونډې جوړې کړې. د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي او د اوپک غړو هیوادونو د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور ولګاو چې په درغلیو کې لاس لري. ښاغلي حکمتیار چې په لاریون کې حاضر و وویل درغلیو ته به اجازه ورنه کړي، خو د په عین حال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه.
ما باید حکومت موقت ضرورت دارم، حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود، شفافیت انتخابات تضمین شود.
لبلی خواه ده عبدالله عبدالله پا مشرعی ده ثبات او همپالن ده تیم پلویانو نن پا کاپیسا که ده هغت سپرزد چه دوی پا انتخاباتو که درغلی و بلاله لاریون وکر. لاریون کون که ده محمود راقی خار لبابا علی وات سخه تر گلدان سالور لاره پوری لاره ده موترو ده تگراتک برمخ بندکره. دوی غوښتنه کوله چې توری او سپینی رای ده سرابیلی شی. لاریون کون که خبردارای ورکر چه که کمیسیون ده دوی غوښتنه ونه منی نو لورو نورو لارو چارو به هم کار وخلی. لننگرهار او بامیان څخه هم ده ورته اعتراضونو راپورونه ورکړل شوی دی. په کندز کې چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل د امام صاحب په جوی بیګم سیمه کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو په نښته کې د ټولي د یو قمندان په ګډون لس ملي پولیس لس پولیس وژل شوي دي. د امام صاحب ولسوال د وژل شویو پولیسو شمیر دوه او د ټپیانو درې ښودلی. خو د کندز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي، مګر د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې نښته کې څوارلس سیمه ییز پولیس وژل شوي، څلور ټپیان دي او د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي اسیران شوي دي. په کندوز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل طالبانو ته دا تلفات په دې ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په دوام اوښتي. دفاع وزارت وایي د خالد په نوم د ملي دفاعي ځواکونو د عملیاتي پلان په چوکاټ کې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 9 تنه او په نهر سراج ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال طالبان د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوي. له بلې خوا پامیر، قلي اردو، د کندوز ولایت په دشتیارچي ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په هوایي حملو کې د 15 تنه وسلوالو طالبانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې څلور نور ټپیان شوي دي. 211 پامیر قلي اردو نن په یو خبر پانه کې وویل د هوایي حمله نیمه شپه د ملا عبدالرحیم مشهور په حافظ پر قرارګاه شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازی جرمني د وژنې په نامتو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد څلي ته ورشي. تمه کیږي میرمن مرکل به اوسویتس سیمې ته چې نازی اشغالګرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د اشویتس نوم ورکړ ورشي. دا به د پولنډ له صدر اعظم ماتیوس مراویتسکي سره د اشویتس بیرکیناو د جبري کار کمپ هم وګوري او هلته چې زرګونه یهود بندیان وژل شوي دي یوه دقیقه به چوپه خوله ودرېږي. هغه به په دې کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کېږي په 1945 کال کې مخکې له دې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونه دا کمپ آزاد کړي لیاو میلیون زیات کسان هلته وژل شول. نازی جرمنانو او ملاتړو په جګړه کې ټول شپږ میلیونه یهودان وژل دي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یو غیر رسمي موافقه شوې، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په ویانا کې د اومو تیلو د صادرونکو هیوادونو د غونډې هدف دا و چې د تیلو صادرات د مخکنۍ موافقې پرتله په زیاته کچه راکم شي او د اکتوبر د 13مې نېټې تر کچې د ورځې یو اشاریه 2 میلیون بیراله کموالی پکې راشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتیږي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوي، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته رسېدلې. د دې لاریون ګډونوال د نړۍ له مشرانو د اقلیمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. مادرید به د کاربون په نړیوالو مارکیټونو کې د اصولو د وضع کولو او د شتمنو صنعتي هیوادونو د مضرو ګازونو د کارولو له کبله زیانمنو بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د پرې کولو په اړه د بحثونو لپاره د ملګرو ملتونو د هغه کنفرانس کوربه وي چې دوه اونۍ به دوام وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې موقت حکومت غواړي.
ما باید حکومت موقت ضرورت دارم، حکومت سرپرست.
په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو د پاکستان استخباراتي اداره تورن کړه چې جاپانی ناکامورا یې وشلې. بل لور ته خوستي ځوانان د ناکامورا بیرته راغونډ شول.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو.
ډاکټر نیکمراد په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې.
دا به هم واوري چې د خوست هوایي ډګر فعالیدو ته مسافر خوشاله دي.
جدی نه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته ماته ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو.
په روزګان کې ترافیکي پیښې زیات شوي.
شپږ سوه درې څلوېښت نفره موږ یوازې څلور د میاشت څخه دلته موږ دوغنه دلته دا ترافیکي پیښې دي.
دا ساتیا واورېدونکي پروګرام هم لرو او پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار وایي که د جمهور ریاست ټاکنې دویم پړاو ته ځي باید ترې وړاندې لنډ مهاله نی یا موقت حکومت جوړ شي. ښاغلی حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې نن وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید تر هغه د ولسمشرۍ ټاکنې پایلې اعلان نکړي چې معتبرې او غیر معتبرې رایې سره بیلې نشي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ خپل کارونه مخته وړي. امید زهیر مل له کابل راپورټ لري.
د ولسمشرۍ ټاکنو د جنجال پر دوام کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لاریون د دې لاریون پر مهال ګلبدین حکمتیار خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به اجازه ورنکړي چې څوک درغلي له مخې د واک په ګدۍ کېني. ښاغلی حکمتیار که څه هم د درغلي پر وړاندې د درېدو خبره کوي خو زیاتوي که ټاکنې دویم پړاو ته ولاړ شي باید ترې وړاندې یو موقت یا لنډمهاله حکومت جوړ شي.
ما
یو لنډمهالي حکومت ته اړتیا لرو، داسې حکومت چې تر څارنې لاندې یې ټاکنې وشي، د ټاکنو روڼتیا په پام کې ونیسي او د واکمنۍ پر مهال یې له حکومتي امکاناتو د کمپاین لپاره ګټه پورته نشي. ښاغلی حکمتیار داسې مهال د لنډمهالي حکومت جوړېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت بیا د موقت حکومت جوړېدل د اساسي قانون او د خلکو د هیلو خلاف بولي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د خپل لاریون په پای کې د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره غوښتنه وکړه چې په 2400 مرکزونو کې د ټاکنې بیا ځلي وشي. د رایو بیا شمېرنه د پټول افغانستان کې ترسره شي او همدا ډول د کمیسیون په ټاکنو کې درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. که څه هم د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزه ډله د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلي او د یو ټیم په ګټه کار کولو تورنوي، خو دا کمیسیون وایي ټولې چارې د قانون پر بنسټ پر مخ ځي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب ازادي رادیو ته وویل داسې هیڅ اسناد نشته چې وخی کمیسیون د چا په ګټه کار کړي او یا هم دوی تر پوښتنې لاندې راولي.
هیڅ داسې یو موضوع داسې یو 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 برخه یا یو سوال نشي پیدا کېدلی چې کمیسیون د انتخاباتو په هغه کې خپل بی‌طرفي، خپل استقلالیت او خپل مسلکیتوب نقص کړی وي. د افغانستان خلکو رایه ورکړې ده او امنیتي نهادونو تامین د امنیت کړی او کمیسیون د انتخاباتو مطابق د قانون باید نتیجه اعلان.
خو ښاغلی حکمتیار خبرداری ورکوي چې له مطرح هنومندانو سره یې هوکړه کړې چې په ټاکنو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره بل دی وروسته په یو ځای ډول هره پرېکړه کوي. څه هم ښاغلی حکمتیار وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د معتبرو او غیر معتبرو رایو د جلا کېدو تر وخت پایلې اعلان نکړي. خو برحال ولسمشر او ولسمشری ته نومان محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې دننه یوې غونډې ته په خاندانۍ لهجه ویلي د نورو هیوادونو د ټاکنو پایله په یوه یا هم دوه ورځو کې اعلانېږي، مګر دوی ځکه چوپ دي چې سیاسي حوصله لري. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر اوسنی حکومت په ټاکنو کې له درغلۍ سربېره د سولې پر وړاندې خنډ بولي، خو د افغانستان حکومت وایي دوی د سولې لپاره تګلاره او روښانه طرحه لري. د ګلبدین حکمتیار پلویان داسې مهال په کابل کې سړکونو ته راوځي چې له دې وړاندې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې هم د هغه څه پر وړاندې چې دوی په ټاکنو کې درغلي بولي له کابل سربېره په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه کړي او د 300,000 راوي د باطلېدو غوښتنه یې کړې.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل راپور اوریده. د ولسی جرګې غړي شینکی زهین کړوخیل له کابل په ټلیفون را سره ده. مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اغلی کړوخیل، مخکې مو په راپور کې د ګلبنین حکمتیار په وینا دا خبر درلود چې د اسلامي حزب مشر د افغانستان د انتخاباتي ستونزو حل په موقت حکومت کې ویني. ستاسو په باور دا حل لاره ده؟
سلامونه. بخوام ورما چې خغل حکمتیار زمونږ نور ډلې چې وخت کې موږ په داخل د افغانستان کې د یو داخلي جنگ شاهد وو چې کابل وران کړل او موږ د کابل خلکو جګ تلفات تقریبا یو لک شاوخوا ورکړ. نو دا یو لوی بدلون راغلی په زمونږ په سیاسینو کې چې بالاخره دوی راځي، خصوصا حکمتیار صاحب چې راغی او اخیرا په انتخابات کې ګډون وکړ، یو جدید مرحلې ته داخله شو. زه فکر کوم چې زمونږ سیاسي نظام روس پر هغه پختګی ته نه رسیدلی چې بل مرحله ته هم داخل شي. کله چې انتخابات کې دوی کاندید شول، نو باید د دې زغم یا حوصله ولري چې اجازه ورکړي کمیسیون د انتخاباتو ته، او که چیرې په انتخاباتو کې دوی بایلي باید د انتخابات پایلې ومني. نو هغه پختګی چې انتظار لري د افغانستان خلک چې بالاخره د مونږ سیاسي چې دی ادعا کې د رهبری او د سیاسي احزاب یا تنظیمونو، زه فکر کوم چې لا دوی وخت لري سیاسي پختګی ته نه رسېدلي او دوی د خپل مات نشي منلی. دوی هر په هر قیمت چې غواړي پیسه یو چلنج کې یو وی ننګروي د نتایج، ځکه چې دوی غواړي دوباره پیسه په قدرت کې دخیله شي.
بله،
دا یو لوی ستونزه ده او امیدواره ما چې دوی په خپل دریځ باندې تجدید نظر وکړي.
تاسو وویل چې دا لوی ستونزه ده، یعنی څومره لوی ده؟ دوی څومره ګواښ رامنځته کولی شي؟
دوی هیڅ ګواښ نه شي کولی. تاسو وګورئ هغه کوم ادارې چې په هغه تېره جمعه وه، تاسو ولیدئ چې هغه ټول زور او قوت او هغه پیسله هغه مصارف چې دوی کړي وو او یعنی هر څومره وسیلې نه استفاده وکړه، حتی برحال وکیلان یعنی واټن چې په کوم اداس کلوده یعنی 2% هم د دوی هغه د ادا راونه وتل. نو مشکل دا ده چې دوی یو ګروپ محدود ولوکه ګروپ دی، ولی شي چې هم دا رقم اعتراضات او انتقادات ولري، یا کله دفاتر په اسلام مور لاکی او غلط استفاده وکړي. نو امیدوارم چې دوی باید خلکو رایې ته احترام وکړي، خپل راتلونکي سیاسي آینده خراب نه کړي او په اسلام د افغانستان د بقا او د ثبات په خاطر باندې خودګذاري باید ولري. نو که چېرې دوی ځکه چې په افغانستان په انتخابات کې یو نفر ګټونکی وي، نو ولس ګټونکي خو څوک کېدلی نه شي. دغه په خلک د ځواب ته چې دوی دغه پختګي باید ولري، سیاسي پختګي چې بل څه یو نفر کاندیدي او نور باید د نورې نړۍ د کاندیدانو په شان باید ورته مبارکي ورکړي او کوشش وکړي چې یو د پوزیشن په بخش کې دی پاتې شي او د خپل یو داسې وتلاب جوړ کړي چې همیشه مثبت منطقت وي او موسیقي ته څو پر دې راتلونکي حکومت چارې اصلاح شي او نظام په خپل ځای باندې پاتې شي.
یو هیله او یو هم خواهش دی چې دوی باید دسی وکی که چرته فرزن ګلوبدین حکمتیار خپل اعتراضونو ته دوام ورکوه د انتخابات خپلواک کمیسون به څه کوي او حکومت به څه کوي؟
د انتخابات کمیسون ته ښایي چې ګوره یو خو ښاغلی حکمتیار وګ یا ښاغلی نبیل یا ډاکټر صاحب عبدالله یا هر څوک چې نور وي د دوی په خوښه باندې کمیشنران راغله معرفي کړه چا چې جګړې وړې او راغلل نو دوی د نور اجازه نه لري چې په عین کمیشنران چې د دوی په خوښه او د دوی په وړاندیز باندې راغلل په هغه باندې انتقاد وکړي نو د معلومې کړي چې دوی په خپل اشخاصو باندې هم باوري نه دي نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید خپله بې طرفي وساتي او چې څه مغه د دوی طرزالعمل دی قانون دی مقرر دی باید هغه پلي کړي په هیڅ صورت دوی تهدیدات ته غوږ ونه نیسي او نتایج باید بدون د کوم کسو حراس نه اعلان کړي د خلکو غوښتنه ده خلکو د سر په قیمت باندې لاړ
خو دا کوم کسان چې له دوی سره
یو لوی بې انصافي وي که بیا دوی غواړي یو اطلاعاتي حکومت جوړ کړي دا کېدلی نه شي
د کوم کسان چې له دوی سره دي دا هم خلک دي مثلا نن د ګلوبدین حکمتیار په لاریون کې زموږ خبریال ویل چې هغه د مخکې په راپور کې هم اشاره ورته وکړه چې په زرګونو کسان راټول شوي وو نن د افغانستان په ځینو نورو ځایونو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله پلویان راغونډ شوي وو د حل لاره
فکر کوم څومره چې دوی امکانات لري نو یو زر دوه زر نفره خو هر چېته کېدلی شي مخالف یا په پیسو باندې یا مفته باندې او تاسو پوهیږئ چې نن سبا خلک پیسې نه لري کار په پلټنه کې نه دي اکثر په داسې معافله کې اشتراک کوي او په مقابل کې پیسې اخلي اما د افغانستان نفوس 33 میلیونه نفوس دی بل څه پورته دی باقي خلک په روانه وتل
بله
یو مليون خلک مراوتله ته موږ ویل چې والله ورتان دی یو بل قوت لري
بله
تاسو یو زره دوه زره ته خو په وړي عادي خلک کولای شي او ځکه چې کوم شي چې دی غواړي چې ګویا ما قاطع اداره دراسي او په اساس انتخاباتو د څه دا هغه خوبونه چې دی غواړي یو ځل بیا افغانستان به ثباتي خواته کش کی ځکه چې دې لپاره دا مهمه ده چې دی په خپل په قدرت کې اوسي دا چې افغانستان ته څومره بیا سره مرسي دا ته مهمه نه ده زه فکر کوم ورځ په ورځ دی خپل اعتبار د خلکو منځ کې باید ځکه چې خلکو انتظارات دي مختلفه او فکر کوم چې دی ژوند کې کافي تجربه وکړي انا تر څه تجربه لري او مجلس اوس مثبت تجربه ولري او دغه په اساس باندې مثبت خپل سیاسي راتلونکي مختلف خلکو ته وکړي پر اینه کې چې باندې خلک اعتماد وکړي ا دې غوښتي چې بسکیه تحمل حوصله د خپل بایس دي چې راتلونکي کې یو کار شي باندې ځي اما دغه د حوصله کې چې دي ته او دوی هر انتخابات منګ وین فکر کوم چې دا د خپل عناصر د بې ثباتۍ د مملکت دي او نور په دې باندې اعتبار کېدای نشي
مننه اغلی کړو
دا څه چې جمعه کې څومره نفر راوتل
بله
پنځه زره پر نه شو کلاوي
بله مننه اغلی کړو خل چې په خبرونه کې مو برخه سره واخست
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر ناکامورا د وشل کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د همبستګۍ ګوند د پاکستان د سفارت مخې ته په کابل کې نن لاریون وکړ لاریون کونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د دې جاپاني ډاکټر په وژلو کې پلاس لرلو تورن کړه لاریون کونکو هم دا ډول د افغانستان حکومت د ناکامورا د امنیت ساتنې په برخه کې په بې پروايي تورن کړ د پاکستان سفارت په دې اړه لسویلو ډډه کوي امید ظهیر مل له کابل راپور لري
مرد به طالبان سرخمی با ایسای جنایت از جنایت
ده هم بستگی گنگوڑو دو جمعه پوراز ده پاکستان سفارت مختلاریون وکر لاریون کونکو دو پاکستان استخباراتی اداره یا ISI ده جاپانی خیری مرستندوی ډاکټر تتسو ناکامورا او ده هغه ده پینزه همکارانو ده وژنی پا قضیه که خیله و بلد دوی وای ناکامورا ده کنر سین او بچه پاکستان تطلی مهارولی و همدار رولی ده افغانستان ده کرنی ده پراختیا لپاره کار کوا ده افغانستان ده همبستگی گنغړی زرمینه
عامل قتل ډاکټر
ناکامورا او د هغې د همکارانو د وژل کېدو عاملین د پاکستان استخباراتي اداره ISI ده چې د خپلو کورنیو نوکرانو په وسیله زموږ په هیواد کې خپلو ترهګریزو عملو ته دوام ورکوي د پاکستان حکومت هغه ډول چې کلونه کېږي د کونړ خاوره په توغندیو وي همدا ډول هغه څوک چې په ختیځ کې د اوبو د مهار په برخه کې چې د کار کوي خپل دښمن بولي او پرې برید کوي لاریون کونکي ادعا کوي چې د ناکامورا د وژل کېدو طرحه طالبانو عملي کړې ده د ولسی جرګې غړي بلقیس روشن چې په دې لاریون کې ګډون کړی وای د افغانستان حکومت باید د دې پر ځای چې ډاکټر ناکامورا ته نمایشي افتخاري تابعیت ورکړي د هغې امنیت ساتلی وای
د دې پر ځای چې هغه ته سمبولیک طبیعت ورکړی وای باید د هغه امنیت یې ساتلی وای. د پاکستان حکومت د دې قتل تر شا لاسري ناکامو را په افغانستان کې د پاکستان د نوکرانو چې طالبان او داعشان دي لخوا ووژل شو. موږ په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت سره اړیکه ونیوه خو د سفارت کارکوونکو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. ډاکټر ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د یو برید پر مهال لومړی ټپي شو خو وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو بیا ویلي پر ناکامورا برید د دوی کار نه دی. د پاکستان حکومت داسې مهال د ناکامورا د وژلو په قضیه کې ښکیل ګڼل کېږي چې تېره ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل د ناکامورا د وژنې قضیه له افغانستان د باندې پلان شوې وه خو هغه د کوم هیواد نوم وانخیست. د ناکامورا وژل کېدو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپورته کړي دي. په تازه ډول د کامیر هوایي شرکت پر خپل یوې ایربس 340 ډوله الوتکې د ناکامورا عکس راځړولې. د دې شرکت سوداګریز مشر سلیمان عمر ازادي راډیو ته وویل دا کار یې د دې جاپاني خیریه مرستندوی د خدمتونو له مخې کړی. عمر زیاتوي که جاپان وغواړي کامیر شرکت چمتو دی چې د ښاغلي ناکامورا جسد د هغه خپل هیواد ته ولیږدوي. د دې وړاندې بیا له ننګرهار سربیره په کابل، بامیان، خوست او ځینې نورو ولایتونو کې خلکو د ښاغلي ناکامورا په یاد شمې بلې کړي دي. دریا ویا کلن ډاکټر تتسو ناکامورا په افغانستان کې د جاپان د سولې طبي مؤسسې مشري کوله او له نږدې 40 کلونو راهیسې دلته په خدمت بوخت. د جاپان د سولې طبي مؤسسه په افغانستان کې په طبي برخه کې کار کوي او تر خوا یې د هیواد په ختیځ کې د کرنې د پراختیا لپاره هم پراخې هلې ځلې کړي. د ډاکټر ناکامورا د ښو خدمتونو له کبله د افغانستان حکومت هغه ته افتخاري تابعیت هم ورکړی دی.
په خوست کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان د ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو په یاد غونډه وکړه. فعالانو او ځوانانو د دې پیشه عاملین د افغانانو دښمنانو بلل. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمېر خوستیو مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تتسو ناکامورا او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوشحالي څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې مشر و چې د چهارشنبې په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو مر نیازی او سیف رحمان سراجویل خوستوال د جاپان له دولت او ټول بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټول بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر موږ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د د غلارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمورا د افغانستان د اصري باغداري مخکښ او د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي. زموږ مخته ارزښت لري.
خوستي فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامورا او د هغه د ملګرو وشونکې پیدا او هغوی ته د سخته سزا ورکړي. مدني فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامورا اړوند د افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوې بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستي ځوانان راغلي تر څو د انسانیت توژنه وغندي. مونږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې مونږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې که څوک کار کوي هغه که هر څوک دی د هر مذهب د هرې ټولنې د هرې ژبې دی هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامورا یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
نن په خوست کې یو چوک د ناکامورا په نوم وبلل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا په یمن کې د یوه ایرانی قومندان پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي په قول درته وایم د ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته $15 بلیون جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قمندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څانګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپل سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څانګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قمندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشت دی. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د ښاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې ښکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حملې یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قمندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همداراز یې سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي او د 2000 میلادي کال د جنوري د 20 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته 2 ټپیان شول او 3 ووژل شول. په دې حمله کې وای د لاسترلود او حمله د پلان کړی و. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لشت لشت څلور ویشت امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغو پیښو څو ورځې وروسته امریکایي رسنیو وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحد ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وخت ونیول او هغوی تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې چې په یو خبري خونډه کې کولې وویل چې عبدالرضا شهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت د سفیر عادل جبیر د حملې په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوه ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنې ګروژنې وکړې.
لیسمت سروانه په مننی د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي رډو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمېسون الولو خو تاسو پیغامونه ته مخه کو.
تاسو له پیغامونو
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو د لارې خپل پیغام د مکمل پیښه چې شل بنا کومرات خطي ژوند لپاره پرمختیاي چارو کې اختر او شخصیت او خکارونه کړی او زی په کله کوټه کو غندم او دغه به زمیره ته د دولت د خواهش کوم چې دغه به زمیره چې چا دا کار کړی دی ته د سخت سزا ورکړي. یقینا چې هم بعد کاکامورا او ته له ډیر یو شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دغه به زمیره ته دا سلام علیکم.
در محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدم. دا په جلال آباد کې چې کوم عمله پر د جاپاني موسسې پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کوي د افغانستان د مسلمانانو کړي د او د سیمې استخبارات چې نه غواړي چې په باندې دا د حکومت سره دا حکومت سره د غوښتنو کوم چې په داسې خوږو شخصیتونو د حفاظت پر حکومت باندې ډېر لازمي دی باید په دې کې خپل ډېر سخت حفاظت کوي. دا د سره فوټ د داسې خلګو دی
السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شاخ نور ګڼ ثبت شوي پیغامونه خپرو خو اوس اسمسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدخخ للوگر پراسول اسمس کی لکھی کاندیدان باید مشکلات د قانون پر رڼا کې حل کړي هیواد د بحران لور ته یونسي. بشیر حبیبزی للوگر لکھی ناکام کاندیدان باید خپل ماتې ومني. جعفری لیکلی دی په جاپان کې باید د افغانستان سفارت د ناکامورا له کورنۍ سره ښه چلند وکړي او درناوی وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ پر استول اسمس کې لیکلی دی جاپان باید پر پاکستان د ناکامورا د وژلو لپاره فشار راولي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اسمس کې لیکلی دی که چیرې طالبان اور بند ومني نو د سولې خبرې به پیل شي او که چیرې رد کړي نو د راتلونکي جبهې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. عبدالرحمن پر استول اسمس کې لیکلی دی ناکامورا ووژل شو خو د افغانستان حکومت هلې ځلې ونه کړې او د په ورته وخت کې لیکلی دی چې دا کار د طالبانو دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. همدارس د دې سات په خپرونه کې د خوست هوایي ډګر په اړه اوریدل شي چې مسافر ورته خوشاله دي چې هلته الوتنې پیل شوې دي خو دوی وایي چې دا الوتنې باید زیاتې شي. خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور ولګو چې په درغلیو کې لاس لري. همداراز د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې د ټیم پلویانو په کاپیسا کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلی وبلله لاریون وکړ. د کندز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازي جرمني د وژنې نامتو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد څلی ته ورغله. میرمن مرکل او د پولانډ صدر اعظم د مرګ د دیوال په نوم د هغه څلی مخې ته چې زرګونه کسان پکې ووژل شول د جرمني او پولانډ د بیرغونو پر رنګ ګلان کې خودل. د تیلو د صدرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یو غیر رسمي موافقه شوي خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کانفرنس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته رسیدلې ده.
د خوست اوسیدونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر فعالیتو ته خوشاله دي خو دوی وایي چې باید الوتنې زیات شي او د هوایي ډګر د ترمینل د جوړېدو کارونه چټک شي. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
د خوستوالو له اوږده انتظار وروسته تیره اونۍ دې ولایت ته د ملکي الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې دې ولایت ته په اونۍ کې یو ځلې پروازونه پلان شوي خو د هوایي چلند د ادارې چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کړي. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وچې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو میرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکې په اول پرواز کې له جدي خوست راغی.
جدي نه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوه ساعته مې انتظار وکړل نه چې خلصه ده بډی کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو ډیر ورته خوشحال یم او مسافر ټولم دا غوړي چې پروازونه زیات شي جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي. موسره په سعودیا کې ملګرو موته ټلیفونونه کړی چې مخته یو ټیکټ پښتنه وکړه چې ټیکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبۍ ته ځي.
مخکې به موږ چې دوبۍ ته تلو یو ورځ به مخکې په مټر کې یو خوست نه کابل ته تلو په دل یار کې به ډېر ستینځ وي ځکه اوره به اوره دی خطر و په لار کې ډېر ستینځ وي. اوس په نیم ساعت کې بس دغه نوي میدان نه موږ سپارېږو کوبل کې به ان شاء الله کې زیږو ډېر فخر کوي او یاړو.
د خوست کابل لار په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري لې امنیتي ګواښونه خالي نه ده. سمیع مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان و.
په لارو باندې موږ وسطه مزل وکړه او نور مشکلات هم وو، واورېم ورېدلې وې او دواړه کنډونه هم د خطر نه ډک، دې په خاطر چې په لارو مشکل و. الحمدلله دا مشکل نن راپاشا، ځکه موږ به په نیم ساعت کې ځو لکه پراته چې مطمئن ځو هرات ته ځو مزار ته ځو، دلته به مطمئن دي موږ نور خلک هم راشي.
بل لوري ته کتونکي، د خوست هوایي ډګر د مسافرو له تګ راتګ سربېره د اقتصادي او سوداګریزو چارو د پرمختیا لپاره هم ګټور بولي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی وایي
نه یوازې دا چې خوستي د پکتیا او پکتیکا خلک سوداګر به د لارې راځي، بلکې د جنوبي شمالي وزیرستان خلک به هم د دینه استفاده کوي په راتلونکو کې، ځکه چې داغه د اسلام آباد نه څو چنده نږدې دی. ما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی، هم به وخت کمی کیږي او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دې لارې کابل ته وي غنه وروسته خارج ته په راتلونکو کې صادریږي.
د خوست هوایي ډګر د جوړولو چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوې وې، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله یې څو زرې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسی خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایي ډګر د کارونو د ټکنی کېدو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسیونو مداخلې یاد کړې.
د ګوتو په شمیر سیاسیونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملي عام المنفعه پروژې د تطبیق د خند او ځان سبب شول. موږ چې نن منظوره شوی بودیجه او اوس د خوست هوایي میدان وضعیت ګورو ډېر د افسوس ځای ده.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینال چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینال دی اوس 15% مخکې تللي او په بشپړېدو سره به د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخ کېږي، خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن په اونۍ کې لیاو زلی دیر شي.
په روزګان کې په تیرو نږدې و میاشتو کې تر 640 ډیرو کسانو ته مرجوب لا وشته ده. دا د ترافیکي پیښو پر مهال دی. شریف الله شرافت له ترین کوټه راپور لري.
په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په ترینکوټ ښار کې هر ورځ یو یا دوه کسان د ترافیکي پیښو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د روان کال د سور له میاشتې څخه تر دا مهاله ورته 643 کسان راوړل شوي چې په ترینکوټ ښار کې د ترافیکي پیښو پر مهال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د دغه روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې په یادو وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خوای زیاته برخه یو سنی تنکی ځوانان دي.
کم ارقام ما راخیص شپش سو درت سلویش نپر موږ یوازې دغه ترافیکی پیش دلر و سور د میاشت څخه دلته موږ دوغه دلته د ترافیکی پیش
د ترینکوټ ښار اوسیدونکو هم د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندیښمن کړي. شپولا او جل محمد چې په ترینکوټ ښار کې هټی لري وایي دغه ښار هر ورځ د یوې ترافیکي پیښې شاهد وي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ یو ورځ چې له کوره ښار ته راځي ځانونه ژوندي نه ګڼي چې بیا به کور ته لاړ شي.
په دغه خاطر ډېر سویلي جوړو راوت سره یاد د وردو مټران دي موږ وینو چې دغه ځنه نه بود په دغه ښار کې ځغلوي او یا دغه سنی چې د پوسټو خلک دي اسکر دي راځي د غره سره شوسي وي، مثال یا د لارې سره شوسي وي، یا د کم کمر بند را شوسي وي، د کشران ته مټران په لاس کړی دي.
تام فکر نه سار سړی کپلډر ته وخیږي، کلوکسن ته وخیږي، کلنجر ته وخیږي، نو دا روان دی بالا دا فکر نه کیږي. دا بازار ته نور غلی دي وای وای زره غلی ام بالا نو چپا ور سره کاټه و. باید سړی فکر وکړي 15 ګام لري وګوري بازار ته ار ماډل سړی راځي.
د دغه ښار د ترافیکو مدیریت مسولین هم په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی مني، خو زیاته پړای پر هټیوالو ورغورځوي. د ترافیکو مدیریت سرپرست سرمن عبدالبشیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې شپه ورځ پر ځان یې وکړي څو د دغه ترافیکي پیښو مخه ونسي.
موږ خپل ټول هڅه کړې دي او خپل هڅه کوو چې د ترافیکي د حادثو د ګراب د کموالي لپاره. اکثریت په دوکان کې سودا خو یشي چې شي د ډمبر پر غاړه يم جديد خپل نالو بخاري او شیان سره جديد د ګمبر زموږ تنکړای دا. او
د ترینکوټ ښار چې د مساحت له نگاه ډیر کوچنی او یوازې څلور جادي لري، د اوسیدونکو غوښتنې له دولت څخه دا دي چې په دغه ښار کې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. د امنیت کمانډانی مسولین هم ژمنه کوي چې د ښار څخه به د پوځي موټرو د تګ راتګ لاره بدلوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستولې و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ اوستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودې او غوښتلې چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. وی وقفه وروسته به له شغلی فضل تخوارو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وې. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کېده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغو ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,00,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا مو تقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونږ د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده.